سلامونه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شپې ز صفی الله ستانک زایمو ده په بخښنه سره په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شپې ز صفی الله ستانک زایمو ده ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاستو هم په خبرونو کوو د افغانستان په ختیځ کې مرګونو زلزلو لږ تر لږه 912 کسان وژلي او څه باندې 2500 نورې ټپیان کړي دي د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد شیبه مخکې په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې دغه خبره وکړه خو هغه وویل چې دا ارقام ممکن تغییر او تبدیل شي ځکه چې لا هم ژغورونکي ټیمونه په کار لګیا دي او ځینو صعب العبور سیمو ته رسیدل ژر ممکن نه دي لږ تر لږه 2500 کسان ټپیان شوي هم دي ډېره مرګ ژوبله د کونړ ولایت په نورګال مزار دره څوکۍ وټاپور ماڼوګي او چپه دره ولسوالۍ کې خلکو ته اوښتې ده اخوا په ننګرهار کې هم 12 کسان وژل شوي او 255 نور ټپیان دي ذبیح الله مجاهد په خپل خبری کانفرنس کې په دې اړه باندې ویلي
ځینې کلي داسې دي چې تر اوسه پورې هغه شهیدانو ټپیان تر خاورو لاندې دي هغه لا نه دي ایستل شوي او دې سره ارقام تغییر کوي تر اوسه پورې زموږ ته کوم ارقام رسېدلي دي غواړم تاسو سره شریکم کونړ په کونړ کې په عمومي ډول باندې تر اوسه پورې د 800 شهیدانو راپور لرو انا لله و انا الیه راجعون همدا ډول 2500 نفره ټپیان شوي دي د پیښو محل نورګل ولسوالۍ ده څوکۍ ولسوالۍ وټپور ولسوالۍ ماڼوګي ولسوالۍ چپه دره او نورې سیمې
ویرشته چې د مرګ روبلو شمیر لا پسې زیات شي په لغمان نورستان او پنجشیر کې هم دغې زلزلې ګڼ خلک ټپیان کړي دي او یو شمیر کورونه ویجاړ کړي دي د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش له زلزله ځپلو افغانانو سره خپله خواخوږي ښوولې ده هغه ساعت مخکې په ایکس پاڼه لیکلي چې ټپیانو ته د عاجل شفا هیله لري ښاغلي ګوتریش ژمنه کړې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ګډې ډلې په کار بوختې دي او له زیانګالو سره د مرستو لپاره به هیڅ راز هڅه ونه سپموي په پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د پاتې کېدو مهلت پرون پای ته رسیدلی او اسلام آباد ویلي چې سر لنن نه به دوی افغانستان ته ستنوي ملګرو ملتونو ویلي شاوخوا 1.4 میلیونه افغان کډوال په پاکستان کې د پی او آر کارتونه لري د دې کډوالو د کارتونو موده 2 میاشتې وړاندې د جون په 1.5 پای ته رسېدلې خو پاکستان یې له تمدید ډډه کړې وه بلخوا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر افغانستان ته د ستنو شوو کډوالو اړتیاو ته د رسېدو لپاره په نړیوالو د مرستې غږ کړی دی د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی ویلی د هیواد د پارلمان د پخواني رئیس اندری پاروبی د وژنې په تور یو مشکوک کس نیول شوی دی اندری پاروبی د تیر شنبې په ورځ د لیوی فخار په یو سړک کې په ډزو وژل شو زیلنسکی تیر شپه پرته له نورو جزئیاتو خپل ایکس پاڼه کې لیکلي د کورنیو چارو وزیر ایهور کلیمنکو او د اوکراین او د امنیتي خدماتو ادارې مشر واسیل مالیویک د اندری پاروبی د وژنې په تور د یو شکمن کس نیولو راپور ورکړی دی زیلنسکی د دغه نړیوال شهرت لرونکي سیاستوال قتل وحشتناکه وژنه بللې وه او ویلي و چې ټول اړین ځواکونه او وسیلې به د مجرم د نیولو لپاره وکارول شي څلور 50 کلن اندری پاروبی یو مشهور سیاستوال او د اوکراین د 2013 او 2013 کلونو ترمنځ موده کې د موسکو په لوی حکومت خلاف پاسون کې چې د میدان انقلاب په نوم پیژندل کیږي مهم رول درلود او نن ماښام به د افغانستان او متحده عربي اماراتو ټیمونه د کرکټ شلووریزه لوبه وکړي دا د افغانستان پاکستان او اماراتو د درې اړخیزې لوب لړۍ یوه لوبه ده چې نن به په شارجه کې ترسره شي افغانستان تر دې مخکې یوه لوبه له پاکستان سره کړې وه چې بایللې ده پاکستان له اماراتو هم یوه لوبه ګټلې ده تمه ده د افغانستان او پاکستان ټیمونه دویمه لوبه سبا ماښام وکړي
تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
د تال او تال ډیر قدر منوریدونکو السلام علیکم غرمه مو په خیر هیله مندم تاسو ټول را ته جوړ رو خو خوشاله اوسئ یو ځل بیا تاسو سره غلاست وایم ازادي رادیو ته د تال او تال خبرونه ته هیله مندم چې د نننۍ خبرونه تر پایه هم ما سره ملتیا ولري او ریدونکو اوسئ نن هم یو دروند او قدرمن میلمه لما سره په خبرونه کې دی چې زبې تاسو ته معرفي کوم خاغلی مهم بلا زغم د افغانستان افغانستان له تکړه شاعرانو او لیکوالانو څخه دی. په خبرونه کې به له دوی سره د لیکوالۍ په اړه خبرې وکړو، همداسې د دوی شعرونو په اړه به خبرې وکړو، دا چې څنګه یې لیکوالۍ ته رامخه کړې ده، په دې به هم پوسو، او د خوښي سندرې او سندرغاړې څوک دي دا به هم واورو. راغلاس وایم او یوه نړۍ مننه چې په نننۍ خبرونه کې موږ سره ملتیا لري او زموږ بلنه مو ومنله.
سلامت سیجوس مننه دی بلنه نه کوردم.
ډیره مننه. په لومړي سر کې راته وایسته چې مسافر شپې ورځې مو څنګه تیریږي؟ ان شاء الله هر څه ښه دی، سم دی.
خیو بولنو د شکایت بخنوی کوم مسافری خپل ستونزې لري، داسې یو حالت دی لکه سړی چې په برزخ کې وي، نه د دې خوا وي نه د هغې خوا.
د مسافری دغه حالت د تاسو په ژوند، په ټولنیز ژوند مو چې کار مو دی، هغه مسلک مو دی، لیکوالي په برخه څومره اغیز کړی دی؟
په ټولنیز ژوند باندې خو ډېر اثر کوي، په دې چې موږ تاسې د هغه خبره ګرمجازه خلک یو، اجتماعي اړیکې مو زیات دي، بیخي نابلده کسره چې مخامخ کېږو، خبرې اترې او مجلس ورسره کوو، او نو په وطن کې ملګري انډیوالان وي، وخت نا وخت مجلسونه والده وي، دلته نو نه ملګري شته او نه د بهرنیانو سره سړی هغسې مجلس کولی شي. دوی لږ ساړه دي په اجتماعي روابطو کې، نو دا تاوان په سړی باندې اثر کوي، سړی لږ ځوروي او کارونه هم داسې دي چې زموږ د وطن اکثره وړتیاوې، زده کړې، مسلکونه دلته په اسانه نه منل کېږي، او ډېر زیار غواړي، ډېر کوښښ غواړي چې سړی ځان ورته عیار کړي او هر څه بیا له صفره بېرته پیل کړي. نو دا هر څه یو څه ځورونکي دي، خو بیا چې سړی د وطن حالاتو ته ګوري او هلته د خلکو ستونزې ته چې ګوري او د چارواکو چلند ته چې ګوري، بیا په همدې عالم شکر باسي.
زغم صاحب، څومره وخت کېږي ستاسو له هېواده بهر یاست او په بهر ملکو کې ژوند کوئ؟
تقریبا سباندې درې نیم کال کېږي چې له وطن راوتلی یم.
باندې درې نیم کالو کې آیا تاسو لیکنه کړې ده؟ لیکنه مې مطلب دی یو کتاب لیکل، هغه سي وړې وړې لیکنې هم ټول تاسو او موږ هر څوک کوي سي کوي، د کتاب لیکل یا هم د سی او داستان یا کیسې یا کوم ناول مو لیکلای دی په همدې موده کې؟
یو ناول مې چې ډېر کلونه پخوا مې په افغانستان کې پیل کړی و او دغه سي نیمګړی پاتې و، هغه مې دلته بشپړ کړ چې راغلم په دې لومړیو میاشتو کې، او څو لنډې کیسې مې لیکلې دي. یو بل ناول مې نوی پیل کړی دی چې یو څه مې لیکلی دی. نور نو داسې کوم مستقل اثر چې دلته مې پیل کړی او پای ته رسولی وي داسې څه نشته.
غواړئ داسې کوم ناول ولیکئ یا داسې یو کوم کتاب چې د تاسو هغه د کډوالۍ ژوند له پیله وي، له کومې ورځې چې تاسو له افغانستانه راوتلي یاستئ تر اوسه پورې همدغه درې کاله، غواړئ د کوم کتاب په منځ کې د یو ناول په توګه تاریخ ته وسپارئ او ولیکئ؟
دې باندې مې خو لا فکر نه دی کړی، خو فکر کوم چې دا به خامخا وروسته وروسته په کیسو کې په ناولونو کې ځان راښیي. او اوس خو داسې حالت دی چې فکر کوم چې دغه عاطفي بار زیات دی، په دغسې حالت کې څه لیکل فکر کوم چې بیا یو څه هنر پیکا کوي، خو که دغه عاطفي تجربې پخې شي، وخت پې تېر شي او لږ وروسته سړی له لرې ورته وګوري، بیا امکان لري چې هغه وخت کې هنري کیسه ورنه جوړه شي. خو دا همګړۍ داسې څه
خبر شیر لکھو، شیر ہمیشہ نسو لکھل او دلیل دار ہمیشہ پمک بندیل ہم ناراضی لکھوالی پڑا چنگا مسالہ دا لکا لکھوالی ہم دا سکم الہام لری، لکا لکھوالی ہم دا سکم زنگڑای وقت لری چتا سو باید کینی ولی که یو چا یو کسا یا یو ناول تر چنگی یو چا تا سو پزرکی یا مغزو کی گرزی او یا هم کم دا غلط طول و نیز و جون نتا سر اخلی یو ناول یو کسا لی لکھوالی و برخطری جوڑا وی.
زه فکر کوم چې دا د انسان په ذهني حالت پورې اړه لري. کله کله ذهن مغزه دې ته چمتو نه وي، سړی که په هر څومره په ځان فشار راولي څه نه شي لیکلی، او په ځینو حالتونو کې بیا دغه ذهني حالت دې ته چمتو وي، دې ته برابر وي چې سړی څنګه کمپیوټر ته کښېني او په کیبورډ ګوتې کښېږدي، تخیل او تفکر او دا هر څه کار کوي او سړی آسانه لیکل کولی شي. ما په مختلفو حالاتو کې څه لیکلي دي، حتی کله کله یوه قسم یې په لاره کې جوړه کړې ده او په ذهن کې مې پخه کړې ده، بیا چې کېناستلی یم هغه مې لیکلي. کله داسې چې چار چاپېره خلک دي مجلس کوي، زه ورسره ناست یم، یو څه لیکم، د دوی غږ بیخي نه اورم، خو اکثر کسی چې مې لیکلی دی هغه په نیمو شپو کې لیکل شوی دی. په نیمو شپو کې، ناوخته شپو کې چې ټول ویده وي او غږ وږ نه وي، بیا په هغه وخت کې مې تخیل ډېر ښه کار کوي.
په ټوله کې د کیسو لیکل، د داستانو لیکل، ناولونه او هغه د لیکوالۍ هغه ډیرې برخې په تخیل او په مغزو په ذهني حالت پورې تړاو لري. د تاسو د لیکوالۍ سبک ډیری په کومه برخه باندې ډیر فوکس کوي؟ لکه لیکوالۍ کې هم ځینې برخې دي، کیسې دي، لنډې کیسې دي، اوږدې کیسې دي، د ماشومانو دپاره کتابونه دي، لکه ناولونه دي، همداسې د تاریخ په برخه کې لیکوالۍ ده. تاسو ډیری هغه تمرکز مو په کومه برخه باندې ده؟
زه زیاتره لنډې کیسې ناولونه لیکم، او همدارنګه د ماشومانو دپاره کیسې او ناولونه د کار ډېره برخه مې همدا ده. او په دې غیر تخیلي برخه کې یا نان فکشن کې، هغه کې نو مقالې راځي او ژباړې راځي. مثلا یو یونلیک دی چې پخوا مې لیکلی و د امریکا د سفر،
او د ناول لوستل هم دغومره خوندور وي، هم دغومره علاقه مند کیږي انسان ورته، لکه څنګه چې تاسو لیکي او تاسو ته په لیکلو کې خوند درکوي. د ما پوښتنه دا ده چې له څو وخت راهیسې، څو کلن واسطه، له کومې مودې راهیسې تاسو دا تصمیم ونیول سي د لیکوالۍ برخه کې فعالیت وکړئ، لیکنه وکړئ؟ له څو وخت مو شروع کړې ده او لومړنی لیکل مو څه و، څه مو لیکلي وو؟
نورو اکثر لیکوالو مختلف نه دغه لیکوالۍ پیل مې، اکثر لیکوال په کمکینی عمر کې، په زلمیتوب کې یا په ځوانۍ کې کار پیلوي. خو ما تقریبا په 10 کلنۍ، 15 کلنۍ کې لیکوالۍ پیل کړه. تر هغه مخکې مې څه نه ولیکلي. هو نو دا دیارلس سوه څلور اتیا یم کال وګومان کوم څلور اتیا او پنځه اتیا یم کال و چې لیکوالي مې پیل کړه.
دلیل تاسو په څه کې پیدا کړ؟ ولې مو په څلور دیرش کلنۍ کې لیکوالۍ ته مخه کړه او دلیل څه و؟
داسې چې په ځان مې باور نه درلود، البته زه مې ورته تخنیدر په زلمکیتوب کې په اتم نهم صنف کې چې وم هغه وخت کې مې ځینې ناولونه او د لاندو کیسو کتابونه لوستل، مثلا دا د ویکتور هوګو بې وزلان یا بینوایان چې دی کنه، یا د بازار د ځینو ایرانی لیکوالو هغه وخت کې پښتو کتابونه بیخي کم پیدا کېدل. نو دغه کوم نړیوال آثار چې فارسي ته ژباړل شوي وو ایرانیانو ژباړلي وو دا په کابل کې ډېر پیدا کېدل، هغه به مې لوستل کله کله. حتی یو ځل په دې نهم صنف کې چې وم، زما یو ماما وو، هغه د پوځ افسر وو، هغه په جګړه کې ووژل شو. بیا نیت مې وو چې د هغه کیسه ولیکم، د هغه د ژوند، خو د ناول په شکل. البته دا وخت د ویکتور هوګو د ناول نه ډېر اغېزمن وم، ځینې کرکټرونه د ده په ژوند کې داسې وو لکه د دې بینوایان په ناول کې چې دي. یو څه مې و هم لیکه، البته په فارسي، خو داسې راته ایسېده چې زه کیسې نشم لیکلی، په دې چې کله چې مې یوه کیسه چاته کوله هغسې جزئیات چې په کیسه کې مهم دي هغه مې نشوای ویلی. کیسه به مې ډېره لنډه او غرخه تکي به مې ورته تېرول، او فکر مې کوه چې په لیکنه کې به هم دغسې یم. بیا نو د تېر عمر کې مې چې کیسه لیکل پیل کړل، هغه داسې چې په هلمند کې مې یو کال په یو شخصي کلینیک کې کار کاوه، هلته تقریبا داسې و لکه اوس دغه مسافرت چې دی. اوس په دې مسافرۍ کې څوک نه لرم ملګري چې ورسره خواله وکړم، په دې چې شاوخوا ته مو چې دي دا ټول جرمنان، دوی هغسې انډیوالي چا سره نه کوي او په ژبه چندانی سره نه پوهېږو. او هلته چې و هلته هم دغسې وضعیت و، دغه وضعیت په دې و چې هلته زما او د دې خلکو د مفکورو ترمنځ ډېر زیات توپیر و، او د دې خلکو ژوند، د خلکو ستونزې چې مې لیدلې، دغو شیانو ځورولم. نو دا چې څوک نه و چې دغه خواله ورسره وکړم، نیت مې وکړ چې دا ولیکم او د کیسو له لارې خلکو ته ورسم. دا په حقیقت کې د زړه تشول و، د زړه بڑا سیستل و. خو البته ادبیات سره مې رابطه همیشنۍ و، هر وخت به مې ناولونه او کیسې لوستلې، ادبي خپرونې به مې تل اورېدلې، مثلا د ازادۍ راډیو ادبي خپرونه په هغه وخت کې په شګو کې چې نه وه، دا به مې نه قضه کوله. او په خیال کې به مې دغسې دنیا جوړوله چې یو وخت به زن دغسې کیسې لیکم او به راډیوګانو نه خپرېږي او راډیوګانو سره به مرکې کوم.
زه فکر کوم د رادیو او ټلویزیون مشتون یا رامنځته کېدل په ټولنیز ژوند باندې د موږ تاسو ډېر مثبت اغېز کړی دی. له همدې د رادیو له اورېدلو، لکه تاسو چې وویل، علاقه مو پیدا کړله او لیکوالۍ ته مو مخه کړله. هغه کومې کیسې، داستانونه او ناولونه سي په یا ډرامې سي په راډیوګانو کې به خپرېدلې، نو همدغسې د ډیری خلکو په ژوند باندې اثر کړی دی. او ډیری له همدغې راډیو له لارې څوک لیکوالان سوي، څوک شاعران سوي، څوک مینان سوي، او څوک هم سندرغاړي. سندرو په اړه ورا سم، تاسو سندرې هم اوري؟ کوم برخې سندرې ډیر خوند درکوي او تر څنګ کوم سبک ډیر خوښوي؟
سندر سر مینا دیر ده دسویل جو چار رقم سندر اورم او کل کل کلیوالی سندری خوان را کهی کل بیا غزل کل نور پاپ او لایت و دغه نوری سندری البته دا دی انسان ذهنی آقا پوری فرق دی کنه لکه دوده دو پارا چه کل یو شی پساری گونده دیر خلیگی که اوشتی آئی ورتزی دوی کل بل شوی دی سندر و مسئله هم هم ده بسیده
ډیر ښه د خبرونه په دې برخه کې زغواړم د تاسو په خوښه باندې وسندره واورو او ریدونکو هم واورې تاسو کومه سندره خوښوي سي در تخبرې کړم
کد جاوید امیرخیل هغه سندره د لایق صاحب شعر چې دی یو باطر ملت د باطر ملت سندره
خوښوي حتماً پسترگو درناوری دونکو ورزو دی خاغلی لیکوال سای پا محبلا زغم پخوخ باندی جاوید مرخیل پا غک سندر رو تاسو تا دی او دی ازادی راژیو طول آوری دونکو تا دالیوی ورستل سندری برتر اگرزو
دا زمان دستر گوڑان دی غنی گورا چتیری گی دا زمان دستر گوڑان دی غنی گورا چتیری گی یو باطر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن ناڑی گی یو باطر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن ناڑی گی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن وطن خدایا دا دی ترا وکړل چیو نر دی را پرین خو خدایا دا دې ترا وکړل چې یو نر دې را پر نو خو هر کمر تا چې تکیا شول کا شګارا شړیږي هر کمر تا چې تکیا شول کا شګارا شړیږي یو باطر ملت غرقېږي یو مضبوط وطن نړیږي های های وطن ہے ہے وطن ہے ہے وطن
خدایا سرنگ بدل شو دا افغان درانو خوبونا بہر چا چے ممتکیہ شو بپردیو پلورل کی دا دیت سبلا اختکڑا زمان پدی بدمر بخل کو نلتا چخ داری کی نلدوی چخ شرمی کی
شمل هغل تا شمل وی چې په نر باندې وی لکا شمل هغل تا شمل وی چې په نر باندې وی لکا شمل هغل تا شمل وی چې په نر باندې وی لکا اوس په هر کدو جگیگی اس پہ ہر جڑا خوریگی اس پہ ہر کتو جگیگی اس پہ ہر جڑا خوریگی یو باطر ملت غرقیگی یو مضبوط وطن نڑیگی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن
تال او تال ډیر خو غوري دن کو به هم در سفر اغلاس و یمن نن خبرونه تا ول مو سره ګران قدرمن میلما محب الله زغم دی افغانستان ل تکړه لیکوالانو څخه میلما دی زغم صاحب دی کتابونو پاره یا دی لیکوالې پاره پوښتنه دی وکړي بیا هم غواړم پوښتنه مچی څومره اثرونه چاپ سوي دي څومره کتابونه په ټوله کې تاسو لری او څومره ناولونه دي څومره د ماشومانو لپاره دی حساب استدر سره
دقیق نه خو ګومان کوم چې شاو خو سل بوي چاپ سوي چې په دې کې څلور ناولونه د لویانو لپاره دي دوه ناولونه د ماشومانو لپاره دي دوی د لنډو کیسو ټولګې دي او یو ممکن وته د ماشومانو لپاره کیسې وي یو یونلیک دی بل د لیکوالۍ عملي لارښود په نوم یو کتاب دی چې د تازه کار لیکوالو لپاره لارښوونه کوي
دلیک پاړه مې دا ونه وکړه غواړم د دلیک پاړه چې تاسو امریکا ته لیکلای او لیک ډیر معلومات واخلم او زه اوریدونکې پوسو ما ویل د لیک یادونه مو وکړه چې تاسو امریکا ته یو لیک لیکلای دی دغه پر از غواړم لیک ډیر معلومات واخلم لیک په څاړه او څنګه مو لیکلای او کوم کلمې کې مو لیکلای او ایا جواب مو ترلاسه کړ کنه
زه فکر کوم چې ما به د کلمه سم نه وی تلفظ کړی یو لیک مې مطلب یو لیک یا سفرنامه هغه د سوچ په 2012 کال کې د امریکا ایو په هانتون ته وربلل شوی و یو درې میاشتنی پروګرام و د انټرنیشنل رایټینګ پروګرام په نوم په دې پروګرام کې به هر کال مختلفو ملکونو څخه شاوخوا دېرش څه باندې دېرش لیکوال او شاعران وربلل کېدل د پروګرام هدف دا و چې ویل چې دا لیکوال چې دی هر څوک خپل ملکونو کې مجبور دي چې د ژوند روزګار د چلولو لپاره یو کار وکړي غیر د لیکوالۍ ځکه چې په لیکوالۍ خو پیسې نه ګټل کېږي که نه نو دوی د لیکلو لپاره آرام وخت نه لري نو دغه پروګرام په همدې کاس جوړ شوی و چې هر کال به د مختلفو ملکونو د لیکوال به یې وربلل درې میاشتې به یې هلته ځای او امکانات ورته برابرول او سفرونه او د نورو ښارونو لیدل هغه به هم ورسره و بیا نو ادبي غونډې به هم وي دغسې پروګرام و هلته چې تللی وم نو بیا د همدې سفر په واره کې مې دغه کتاب لیکلی دی چې د ادبیاتو ښار نومېږي هغه ښار چې موږ ورته تللي وو آیوا ښار دا د یونسکو لخوا د ادبیاتو خوا د ادبیاتو ښار لقب ګټلی دی خپل معیارونه لري یونسکو چې یو ښار ته څنګه دغه لقب ورکوي دا ټول بیا په دې کتاب کې راغلي دي نو د همدې سفر لیدنې اورېدنې او تجربې خاطرې دا په دې کتاب کې راغونډې شوې دي
ډېر ښه زغم صاحب د ماشومان لپاره تاسو کتابونه ناولونه یا لنډ کیسې لیکلې دي؟ آیا ماشومان په ژوند باندې چې کله دوی وغواړي له کوچني توب نه له کوم عمر نه چې وکولی سي دوی کیسې یا ناولونه ولولي څومره مثبت اغېز کوي د ماشومان لپاره کتاب لوستل؟ څومره ښه دی چې له همدغه کم عمر نه دوی په کتاب لوستلو باندې عادت
اثر لري په ماشومانو باندې. پکتیا کې استاد محمد الله مسعود د ښوونځي او د ښوونیز مرکز استاد دی. هغه ماشومانو ته تل کیسې لولي او ناولونه ورکوي چې ویلولي، بیا یې غږوي چې ورباندې تبصره وکړي، خپل نظر ووایي. د همدې دغې تجربې را وښوده چې ماشومان څومره ښه استعدادونه لري او که لار ورته هوار شي دوی څومره ښه پرمختګ او وده کولی شي. نو د ده په شاګردانو کې ځینې داسې دي چې په ډېر کمکیني عمر کې کیسه لیکل پیل کړی او په دې کې د یوه کیسه دا سږ کال د ماشوم ادبیاتو کورس چاپ چې ډېره ښه کیسه ده، او هغه په خپله ګمان کوم چې له څوارلس کلن دی که دولس کلن دی دقیق نه هېر دی چې څو کلن دی، خو مقصد په ډېر کمکیني عمر کې کتاب چاپ شو. دغسې یو څلور کاله مخکې په افغانستان کې چې هغه وخت کې د ماشوم د ادبیاتو بنسټ د دوو ماشومانو کتابونه چاپ کړل چې دوې نجونې وې چې یوه اته کلنه وه، بله ګمان کوم چې نه کلنه وه، او هغوی هم ډېرې ښې کیسې لیکلې وې. نو که چېرې ماشومانو ته کیسې ولوستل شي، واورول شي، کتابونه ورته واخیستل شي او کار ورسره وشي، د دوی تخیل او تفکر ورسره روزل کېږي او په دوی کې هم د هنر استعداد غوړېږي.
ډېر ښه. د ماشومانو پر ژوند باندې لیکوالي یا هم دغه د کتاب لوستل وکن مثبته اغیزه کوي. زه هیله منده یم چې تاسو وکولی سئ راتلونکي نسل لپاره، ماشومان لپاره، لا ډېر کتابونه ولیکئ، کیسې ولیکئ، لنډې کیسې ولیکئ او ټولنې ته یې تقدیم کړئ. د راتلونکي لپاره د تاسو پلان څه دی؟ غواړئ کوم کتابونو باندې ډیر فوکس وکړئ، ډیره توجه ورته وکړئ چې هماغه ډول کتابونه تاسو لا هم ولیکئ او ټولنې ته وړاندې کړئ؟
البته په زړه کې خو ډېر څه لرم چې دا کار وکړم او کار وکړم، خو دا چې وبه شي که نه دا جلا خبره ده. یو شی چې هغه به خامخا کوم چې کله فرصت راته برابر شي، هغه د ماشومانو دپاره د فلسفې زده کړه ده په کیسو کې. البته هغه داسې یو تخنیک ده، یوه لاره ده چې ماشومانو ته کیسې لیکل کېږي یا نورې کیسې راخیستل کېږي او په هغې باندې بیا بحث کېږي، پوښتنې او ځوابونه چې د ماشومانو ذهن منطقي استدلال او تفکر او انتقادي تفکر ته برابرېږي، او دوی په عملي ژوند کې د فلسفې په اهمیت او کارولو پوهېږي ورسره. نو نه پوهېږم چې دا به کله رانه وشي، خو نیت ورته لرم.
ډېر ښه، بریالی اوسئ. زه هیله مند یم چې په لنډ وخت کې وکولی سئ خپل دغه هیلې ته ورسیږئ. د خپل ژوند په اړه راته وایستئ، آیا ستاسو د ماشومانو لا د اولادونو له جملې څخه کوم یو علاقه مندي لري لیکوالي برخې ته؟ آیا کوم یو غواړئ چې د تاسو پر قدمونو قدم کې دي او په همدې لار ولاړ سئ؟
نه والا یو زمش ورځوي مې هغه چکه ورډ کایو لا پڅلور پنځم سن کې وو یو پنځه شپه کیسې ولیکلې او استعداد یې خو والا هیڅ کیسې لیکلې خو به پریخې تر نن پورې نور هیڅ څنډې لیکلې او اصلن ادبیاتو سره علاقه ډیره کمه ده د ټولو.
فکر کوي چې د ماشومانو پر ژوند محیط لا ځای ډیر تاثیر کوي، لکه دوی که په افغانستان کې وای شاید هم دغه برخې ته دوام ورکړی وای او په همدې لار تللی وای، او اوس چې په بهر ملک کې دي علاقه مندي او محیط هر څه بدل شوی دی، همداسې ده؟
البته محیط فرق کوي او محیط اثر لري، خو نه زما زامن خو تر درې کاله وړاندې په افغانستان کې تر درې نیم کاله وړاندې یعنی هلته زلمی شول بیا راغلو دې خواته، داسې نه وو چې دوی په ماشومتوب کې له وطنه راوتلي وي، همالته وو خو د هر چا دغه ذوق او علاقه بیل وي، نو دا سړی شابون تحمل ولی نشی او باید تحمل نکی، ما دوی خپل اخباخی تطریخی دی چه ارس دوی اخباخی گی خو لیکن دهی چم نخباخی گی پو دیگی.
ستاسو پیغام څه دی راتلونکي نسل ته او هغه کسان چې په افغانستان کې دا اوس اوسي، علاقه مندي لیکوالي ته، شاعري ته، او لیکلو ته لري اما امکانات نه لري یا هغه حالات ورسره برابر نه دي یا یې نسي کولای، ستاسو پیغام هغوی ته څه دی؟ یا همدغسې کومه علاقه چې دوی لري کار وکړي، لکشته او کمو امکاناتو کار واخلي، او که د ژوند نورې برخې پر مخ یوسي، و هغه کومه علاقه چې دوی لیکوالي او شاعري او دغه دی ته لري هغه هم داسې پرېږدي.
زه فکر کوم چې هر څه چې ذهن ته ورځي که هغه ولیکي دا به ښه وي، ذهن به یې فکر کولو او په تخیل به روږدوي او لاسونه به یې په لیکلو روږدوي. دا مهمه نه ده چې خامخا د یوه کیسه څوک ولیکي، خپله خاطره دې ولیکي، دا د ورځنیو پیښو مهمې خبرې دې ولیکي، هر ورځ چې څه ورباندې تېرېږي، څه څه په ذهن کې ورګرځي دا دې ولیکي. او بله دا چې مطالعه زه فکر کوم چې ډېر اثر کوي، که مو پام وي کله چې د شعر یو کتاب لولي په خپله هم یو رقم داسې شاعرانه حس درکې پیدا کېږي، دغسې چې کیسه سړی لولي، چې کیسې ولولي، تخیل یې را بیدارېږي او زړه لیکلو ته تخنیږي. نو څوک چې د لیکوالۍ استعداد لري او مینه ورسره لري، که فرضاً دغسې حالت ورته پیدا کېږي چې څه نشي لیکلی، بیا د مطالعه ناولونه او کیسې دې ولولي، که وخت به ګوري چې بېرته تخیلي فعال شوی دی او لیکل کولی شي.
ډیره زیاته مننه کوم، سلامت اوسئ، مننه چې خبرونې کې را سره برخه واخیستله او زموږ میلمه وئ. زه غواړم د خبرونې په پای کې بیا هم ستاسو په خوښه باندې یوه په زړه پورې سندره واورو.
سلامت اوسئ، هیله کوم چې هیله مې ده چې په اورېدونکو د اوږدې خبرې غمېدلې نه وي، که ممکن وي د شفیق مورید سندره د بلال خوږه غزانه که دا خبره کوي.
واقعا زړه پورې سندره ده، او له ډېرې مودې وروسته به یې نن هم زم واورم او اورېدونکي به یې واوري، تاسو دې هم ډالۍ وي. د شفیق مورید سندره به واورو، خو له مخکې له سندرې له تاسو نه یوه نړۍ مننه کوم. انشاءالله چې بلې مرکې کې مو ته خبرې کوو، مرکه کوو، تاسو ټول هیلې و ارمانونه پوره سوي وي، او د ماشومان دپاره مغه کومه کیسې یادونه هم چې وکړه هغه مو هم لیکلې وي. ډیرمننه کوم هیچاري.
بلال خوږه اذان بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا دی بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا دی بلال خوگا آزانا دی ملال یا شان باد سرگنشی کلے شان باد سرگنشی بخندا بدر تجنشی دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دا ببیا سر پیونشی دا بلسون دے ترے تمشی لوئی ملت چی لویا بانا زمامینے زمازانا خائستہ افغانستانا دب لال خوگا آزانا دب ملال یا قربانا ظالم غرور بماتی او ظالم غرور بماتی قسمت بمون جاتی دعا گانے برا ٹولے گنڈے کے ہر پاچی قافلہ بشید امن گلوں کے روانہ افغانستانا جب لال خوگا آزانا دملال یا قربانا علم علم شی عرفان شی علم علم شی عرفان شی دخواگے میں نے داستان شی دے حکمت لبرکاتا داس خلشی ودان شی چھ سلور کنج دنیا وی ساد پوہ ترجمانا زمامین زمازانا خائستہ افغانستانا دب لال خوگا آزانا دب ملال یا قربانا زمامین زمازانا خائستہ افغانستانا زمامین زمازانا خائستہ افغانستانا زمامین زمازانا
اس کولای سیخ په لګیس پیغامونه مخ ته 00 00 22 23 25 01 راولې ګیلونه نه پیغام اورو
هر چاته نور کولاست نیمه هر چاته نو آیو چمرندر پسې بل السلام علیکم وړاندې خور ته سلام انداس ټول ام کاران ته سلام اله د چتا صبرات شیاس لیکن تراغلی مخایا مخابت انده هلمون دلات مرکز لشکرگان تاثر پلین کیم زندر غوارم ده خان کرباگی پر جاغ باندی چوی دارنگ دیولی زیر دی جانانا ام دا سندر برا تخبرا که جالی دیگی زما ملگری جمگل حمد تا لیلا مخابت تا منی ارمان مخابت تا شکیبا مخابت تا او نارنګ له تعال او چال د خبرونی ټول مینواله ته دیدالي په دې هیله وړاندې خو چې زما پیغام بنه شه که ما ډیر زیات پیغامونه پرې شوولې دي هغه تاسو نه دی راته خبره کړې نو هیله کوم چې نن دا پیغامونه مې راته خبره کړې نور تاسو ته ښه وخت
حیا محبت سلامونه ته دی علیکم السلام له پیغام او ټپو څخه ډیره زیاته مننه کوم د خان قرباغي سندره مې پرونی خبرونه کې درته خبره کړې ده نن به دیو بل اوریدونکو په خوږه سندره واورو
امر سفر ته ته وډالای وی وي د تور سترګونه دي زار شم د تور سترګونه دي زار شم چې راته ګوري زه دې روغ لونې کړم السلام علیکم زه د پیغام په لیک در سره لیلا ارمانی ام لغز نینامت وسندره نشر کې لطیف ننګرهاری وی و استاد سترګو ایتسانیو یو کم دا سندر ومدارت نشر کازه قبل زنه غړم دا بشمی په پلزی تا ګلاله ارمانی تا او منی ارمان محبت خورته وډالای وی خدای پامان خبرونه
علیکم السلام لیلا ارمانی ل غزنی څخه یو نړی مننه ل خپل پیغام دی ورزتی خو کی سندره دی او ورو زمګه اوریدونکو د تاله او تاله خبرونه یاستره ز تاسو پیغامونه راخلو.
بله السلام علیکم. سلامونه د حضرت ریډیو د تاله او تاله خبرونه وړاندې کورکې تاته تخنیکی همکار ته کې هیل سلامونه ته رحمت وړاندې کوم. ز جنان جنیم د لمند ولایت خانشین ولسوالۍ د تاغز د مرغۍ د سیم څخه حضرت ریډیو تاله او تاله خبرونه ته د پیغام پریزمه مرسل رضی خور ز یو شعر ترند زمونه طرفه ته د تخنیکی همکار ته وټول اوریدونکو ته ډالې وي. وای لکه شګه را شړیږي پښتانه, لکه شګه را شړیږي پښتانه, چې ولاړ بیرته غورځيږي پښتانه, لکه شګه را شړیږي پښتانه, چې ولاړ بیرته غورځيږي پښتانه. خوشال خان د مغول په بازار کې, خوشال خان د مغول په بازار کې په ډیر کم قیمت خرڅيږي پښتانه. الهي په خپل مدد سره یو کړی, الهی په خپل مدد سره یو کړی, سو بلر او بر وسیږي پښتانه. لاټک تر کندهار لوی ټبر دی, لاټک تر کندهار لوی ټبر دی, ډیور لین باندې بیلیږي پښتانه. د همو تر اباسینه پښتانه دی, د همو تر اباسینه پښتانه دی, استرالیا کې هم وسیږي پښتانه. موړای خورکی سندره براته نشر کې د ماستر علی ادر د زماله طرفه زما ملګرو ته ډالۍ وی. لال محمد اکیار ته, شاه محمود قریشی ته, یار محمد ارمانی ته, په کړم کې روپ مستری ته, سلطان خیاط ته, همدارنګ په سری کلا کې عبدالناصر لاله ته, څوک چې زما اواز اوري د ازادي ریډیو د ټال ټال د خبرونې څخه هغوی ټول ته ډالۍ وی. د الله په مان د نشریدو په اله
جانان جانی سلامونه ته دی. علیکم السلام. مننه له شیر او پیغام څخه دی. د ماستر علی حیدر سندره دی تاسو ته را لوي. خبرونه کې سره ملتیا ولري.
شڑے لارے مسافر پیزی رازینا, ولے شڑے لارے مسافر پیزی رازینا. سندی سرور دے, زکم رنگ تور دے,
ټول کلی کی شور دے دا میں پتا پور دے نمستا پنوم رازینا دا میں پتا پور دے نمستا پنوم رازینا
زبت مل شم نساو دا من دومرا لری لری جانا نمگر ظالمانا
زبت مل شم دا سو دا مر لری لری جانا مگر ظالمانا گمر لری لری جانا مگر ظالمانا
تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری